السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې به د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او لښ پغم د پورته ټولګیو د زده کوونکو جنونو لپاره درسي ساعت ووري لنډه خبري برخه هم لرو خو لمړی پاموکړی خبرونه ته د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندیدو نن درې مورز ده پاکستان تیره چهارشنبه د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوه او سبزی پاکستان ته صادریږي پاکستانی چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ را تګ کوي باید د ټارډ په نوم لنډ مهالې اسناد ولري پاکستان د جولای یو دیرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی ټارډ په افغانستان او پاکستان کې د دواړو هیوادونو د سیاسي استازولیو لخوا افغان او پاکستانی ډریورانو ته ورکول کیږي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي پاکستانی چارواکي وایي ټارډ یې ځکه جبري کړی دی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي ناپیژاندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو برید وکړ چې د دریو قاضیانو موټرې بدرګه کوو په دې پیښه کې دولس پولیس وژل شوي وبخي په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی د پولیسو سیمه ییز مشر سلام خان ویلی دی چې دا حمله په ډیره اسماعیل خان کې شوې ده د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرو برید شوی په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څیړلې د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د نوماندۍ لپاره د دې ګوند د استازو کافي رایې ګټلې دي په دې اړه څرګندونې پرون د ډیموکراتیک ګوند د ملي کمیټې مشر جیمی هاریس خبریالانو ته وکړې که څه هم له آنلاین لارې د دې رایو اخیستو بهیر تر راتلونکې دوشنبې دوام کوي خو ډیموکرات ګوند کمپاین وروسته له هغه دا خبر ورکړ چې د میرمن هاریس رایې د اکثریت له کرښې واوښتې دا اعلان داسې مهال کیږي چې د کاملا هاریس کمپاین ویلي د انتخاباتو د مالي ملاتړ لپاره یې تیره میاشت درې سوه لس میلیون ډالره بسپنه راټوله کړې دا ښایي هغه مرستندویان چې مخکې ولسمشر جو بایډن ته د بسپنې ورکولو ته زړه نه ښه کاوه اوس د هغه مرستیالې ته بې حسابه پیسې ورکوي د میرمن هاریس سیال مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د میرمن هاریس تر نیمایي لږې پیسې ترلاسه کړې دي د امریکا دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نورې جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیږي د رویټرز خبري اژانس ته خبر لمخې لویټ اوستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د تلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا پر لور د بالستیک میزایلونو د توغولو مخه نیسي پنټاګون به منځني ختیځ ته نورې جنگي جټ الوتکې هم ولیږي دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي د ایران او د دې هیواد د متحدو ډلو حماس او حزب الله د ګواښونو پر وړاندې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي افغان جودوکار محمد صمیم فیضات پرون هغه مهال د المپیک لوبو په موقتی ډول وایستل شو چې د ډوپینګ ټیسټ یې مثبت راغی د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپینګ د ازموینې نړیوالې ادارې ITA ویلي چې له یوویشت کلن فیضات څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلومو سټروید ډوله موادو کار اخیستی له نوموړي څخه دا سمپل تیره سې شنبې وروسته له هغه واخیستل شو چې اتریشي سیال واچید بورشا چویلي ته یې خپله لوبه وبایلله ITA وایي فیضات ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د المپیک له دوام څخه بې برخې وي او افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د پاریس په المپیک سیالیو کې د نارینهو د سل متر ځغاستې په برخه کې سیالي کوي بلې افغان ځغاستګرې کیمیا یوسفی پرون په شپږ دیرشو لوبغاړو کې یو دیرشم مقام خپل کړ ټاکل شوې افغانه بایسکل چلوونکې یولدوز هاشمی او خور یې فریبا هاشمی به سبا د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي له دې سره د پاریس د المپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو 19 او 25 مترو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو لوړاندې کول مخکې تاسو پام د لاندې خبري برخې اوریدو تر بولم، او د هم لومړی موضوع د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو لبند د نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکوونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات سوي دي، سډیر خبریالان دي ته اړ سوي دي، سیاد خپل دندې پریدوي یا دي ته اړ سوي دي سهواد پریدوي او نور هوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دغه کړنه خلاف د تمامي اصول ده، او موږ د خبریالانو له بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کوي، چې طالبان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشي شي، او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤل سید رحیم سیدی دی چې تیره میاشت نیول سوی، او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیره اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو څلورو خبریالانو د نیولو په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې، او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، پلسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي، او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواده وتلي دي. د سازمان ویلي له دې ډلې 1 میلیون افغانانو اروپا ته پناه وړي، او په سلو کې 50 نورو ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. له دې افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاري او یو شمیر د خپلو لوڼو زده کړې له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خبر شوی، ویلي چې د دغو کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیر افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د آی او ایم د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاری او د خپلو لورګانو زده کړه له هېواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزی چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل.
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول چې خپل هیواد پریږدي د خپل لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي، خپل زده کړې وکړي، خپل تحصیل وکړي او له دې لارې نه دوی وکولای شي لوړې نمرې کسب کړي او هغه خپل د خوښې پانتونونو ته لاره پیدا کړي.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې له افغانستانه د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 و چې زه په بارډر راووختم پاکستان ترال، نو تقریبا دا دریم کال د سیزو کسلرم کال کې چې زه په دغه پاکستان کې یم او کومه کیس موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله، موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو. نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای رد کړلو، نیمای دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما جز
هر غړی د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغه کسانو لړل یو چې زیانمنون کی وو او ایران ته کډوال شو. زما په څیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقوقو فعالان او خبريالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک د ای حالت فعلا قرار داره. د حالت
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بند کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته لمړی د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ورپسې به لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره درسي ساعت ووري چې نن د جغرافي لوست پکې دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمانن پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د درمانن په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی.
د فرانسې خبری اجانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر جرالد دارمانین په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتی تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اجانس هم کتلی ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقعي دی، په ځانګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال دارمانین زیاته کړی چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دي دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبری اجانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورې ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوي دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله داسې قسم مالیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې.
میرمن آمنه مایار وه چې د افغان نارینه و د مسافرت په هکله غږېدله. هغه سړي چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي، زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار سې په بل ملک کې شو نو خامخا زمانې بلاري کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت
دا خونو بیا زموش دا اغا ترازی اغا اقتصادی ستون زستنو زما فرشی کربانده یو ناری نتبو مستانه نیچ کور پریجدی.
نن امدا موضوع چیلوم ملتی هم وکری. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ده که نه. هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسئولیت اخلی اماغ خزا اماغ خپل میړه کنه یعنی مریضی گی یا مثلا ماشوم باندې مریض کی گیا خونی شتلای خپل لیوال تا نیشی ویل چیز پده رکم مریضیم زماویش سا یا مثلا بل چا تا خونی شی ویل خپل خواخی خسر تا چیز ما تا پیسی پکار دا پیسی راکه کنه نو هر سره چی واده که ادا کلم یعنی خزا باید سپورت کی خزا سره باید وسی اماغ خپل خزا خپل میړه خپل مشکلات باندې خ پویده شی خزا نپریدی یعنی چی میړه ویسی خپل انگون نپریدی چیزوی ویسی ولی وی که زوی می خپل خزا ویسی مونتا پیسی نلیگی او چی دل تم پیسی و لگی بیا آغا خزا تن یعنی آغا پیسی نرسیگی مثلا کم ضرورتون چی مثلا کالی خوراک وی خشوان وی آغا ورطا نبرابری زکا وی نشتا ام دوم رلیگی چی آغا دو کور خرس کیگی خونا خزا دیر حق لری باید همیشه خوان ور سرعی او پا هر لار پا هر قدم که او دا دیر خواه خبر ویچه ننه زوانان مخپل خزا باید ویسی با هر که با هر ملک تزی باید خپل خزا ویسی زکا هر سوک یو ضرورت لری مینه تا ضرورت لری پل دا چه ماشومانی دا پلان مینه تا ضرورت لری که سوک مثلا یو خزا جوان ده نو تقاضا دو جوان تقاضا دی خواهشات دی لور دی مثلا اغا خواهشات چه خل خزا خل میره نپورا کولش بل چه نخونش
نارینه هم وای چې کچری په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودله او بهر ته بتل د خوست اوسنته اکبر خان لنور خبرو سره
هم زه درته وایم چې زما خو سر رسېدت ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړه نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومسی ضرور دغه رقم نسی ورکولای زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سیلار سی هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سی مزدور سی څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې درځي او نیمه په کور تره لیږي او نیمه هلته خرچه کیږي نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سی هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي نو زیاتره داسیم کیږي سی ولا ما کوم سی لیدلې ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته نو دا مشکلات ستا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سی ضرور ده ځکه سی پلار سی کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسی ورکولی نو پلار یې سی په بل ملک کې شو نو خامخا زمانې بلاری کیږي دا مشکلات دي ښځه ده ښځه هم خپل حقوق لري
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي
دا خو نو بیا هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږئ چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني د مځکه د باغ دی پول او پټای دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې
دی او رواني کې پر د یو ملکونو ته د کارو مزدوري لپاره زیاتره د موږ ما تجربه ده از موږ په خپل قام کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن وو د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنګین مصارف د واده چې وو، ولور وو، د واده نور مسایل وو، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوراکۍ نو په کور کې په کهول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي، نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته. دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصاد تقاضا نه کوي، اقتصاد ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلي او بانډو کې. خو تاسو پوهیږئ چې خسر، لیور، د لیوره ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باحساسه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر، د خواښې، د درور، د لیورونو، د ښځو د لاسه، د لیوره د لاسه، حتی یو لیور جګ شوی د خپله ورېندارې وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې. دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده، او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي، د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پېژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لانوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورل خو حتی وهل کېږي، لکه څنګه چې تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، کالک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي. دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي. په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې. خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو، د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي. او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان، عقدایي، ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي، رالویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچی بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول یې هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د بچي اوخدای را لویګی د میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي کنه خود دغه خبره تفهیم دغه خبره درک د غوناري نو سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیت ته توجه کوي او پاملرنه یې دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرتکار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ ورونه بې سواد را لوی شوي دي هغه هم دغه سي بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی هم داسې بې سواد را لوی شوي دي مجبور دی چې لار شي په بهر ملکونو کې شاقه‌کاری او مزدورکاری وکړي دوی ته بل چاره نشته ده هلته اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري دوی مجبوریږي چې لار شي او دا مجبوریت ځینې که مجبور وي ځینې بیا نور هم داسې اوسېږي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځې ویني د بچیانو ویني او سره مخامخ کیږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بې پیسګي د څومره لامل کېږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدون کېده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورې لکه موږ لکه ماران په خزانه وګی پراته یو د موږ هیواد د هغو مدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بیلابیل مملکتونه راغلل هغه یوړل او ترین شتمن شول حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو خو طلا نقره په اصطلاح غمی رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل ته بهرني هیوادونه مستفید شول خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول مدن موږ لرو خبر چیرته ده چې د سر سړی لارو د سر سړای مو نه وو او نه مدرلودو چې دغه ټول په کار واچوي همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادی کار چا د هیواد نه دی کړای په خلکو یې رسوای نه دی درلودلای هر څوک راغلي دي خپل منافع په پام کې نیولې دي خپل جیبونه ډکړي دي دا یو واقعیت دی دا غ تاریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې او همیشه ز په دې ځوريګم چې والی موږ داسې یو وګورئ بهر ملکونو کې څومره سہولت دی په لرو پرتو سیمو کې خپل خلکو ته ښوونځي برېښنا اوبه سره کلینیک تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو باندو کې ښوونځي نه لرو کلینیک نه لرو په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې د سړک پیسې خوړل کېدې خپل جیبونو ته اچول کېدې د کلینیک پیسې خوړل کېدې زه به د کومې جفا ته وایم دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را پدې خو دا در بدر ملت ورسره لاس او ګریوان دی او هیڅ واکداران او واکمنان په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی ځکه موږ دا غسی
bale په اخر کې صرف غناري نه او ته تاسو یو پیغام لرم چې خپل میرمن خپل بچی په وطن پرېږدي دوی په عام خبره د سفر موزي په پخو او جی مسافرات کوي غوته به یو پیغام تاسو ولري
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وټړی تاسو د بهر ملکونو ته مزدوري ته ځي دلته خپل ماشومان خپل خزه پریږدي او د نورو ته ظلم او ستم او تعالان دی پریږدي خزه ته دی و حیوان په سترګه ما ګوري خزه انسان ده خزه حق او حقوق لري خزه ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري دی تاسو بچیان حق لري چې دی تاسو تر سیوري لاندې دی تاسو د محبت لاندې دی تاسو په دوی باندې د محبت لاس وی او د هر څه خبر اوسئ نو لطفا خپل فامیلونه به سرپرست ما پریږدي هغه څه ګټه ما کوي چې په هغه کې مو سر مال توان وي
bale یو نړۍ مننه
قربان مننه
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوق نقص ګڼي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه پوګه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هېواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هېواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هېواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هېواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکو باران اوبه پرزمکه کې جذبيږي، د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتده وي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندیو موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه سته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایترو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې ده ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د افلو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافي پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. پنری کی په زیات اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې کوایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژوی انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دومه درجه کې پټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تیریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې ډمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخ څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ پر رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1804 میلادي کال په نومبر کې سرخس ته حاضر شي. سرخس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نشو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نشته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنځه څخه دفاع ونه کړای شوای. پنځه او اکتپا په 1315 میلادي کال کې له 1243 مریض کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعې وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال ویدیز سرحدونه د تزاري روسیه سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال ویدیز سرحد چې د رجوی د کرشي رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سره دې کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره په اوږدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومترو په اوږدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. نو د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو اور غورځونکو یا آتشفشان ولولي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Yeah.